مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار 9 او کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپامې ساحل درته راغلاست. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخکې د احتجاجي ناستې اعلان کړی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چاپې پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښ بدل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا. اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبې په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیږو، او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرانو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسانې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې له یوه کوره هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر کور چاپه ووهله. دوی ویل له یمنیو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تېره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 13,798 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر له 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوزدیر د 95 حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. مشال راډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټۍ مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي، خو زمونږ خبره زمونږ په لیول باندې نه ده راخستل شوې لکه څنګه چې هغوی ته په کار وه. ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان ګوندونه په قبایلي سیمو کې خپلې ګټې نه ویني، نو ځکه خو کډوالو ته هم پاملرنه نه کوي. د پښتنو په سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونو د کډوالو ګیلې منلې دي، خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي، او دا چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات روان دي. د په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پیژندګلوایو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوه هوایی شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبری اژانس ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله یې کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ژوبل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی ایران بے ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې مخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجی ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړ کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې بیګان نه هاتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوې چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظوره کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. کله تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتخاب کړی دی او ویلي دي چې ایراني مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان کړی دی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد به د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاج کوي.
ہم سب منگل کے روز صبح 10 بجے کے پی ہاؤس میں جمع ہوں گے اور ادھر سے واک کر کے اسمبلی کے سامنے کریں گے.
په گوادر کې پولیسو د چاپې پر مهال په زنجیرونو تړلې شپږ یمنی وګړي خوشې کړي دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي نوماند 95مې حلقې ضمني انتخابات ګټلې دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې لپاره پوره هلې ځلې کوي خو شنونکي وایي باید عملي کارونه وشي.
عملي کارونه نشته خبرې ډېرې دي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي سیاسي ګوندونه د دوی لپاره غږ نه پورته کوي. سیاسي مشران هم د دوی ګیله مني.
کوم د دې خدمت پکارو او کوم د دې ضرورتو هغه حکومت کړی نه دي. کوم د مرکزي حکومت دوم د صوبې حکومت
سندرې به هم در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. خټک وویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک ته سازش خبره کوي خو د ده په اند لومړی د کاشغر گوادر لار پنجاب ته د اړولو سازش وفاقي حکومت په خپله کړی دی. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لار کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سهار 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لارې د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر دا منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لړۍ غلا کړی ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وی نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړی ده چې کچيري د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي، نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنځیرانو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره د هغه پر کور چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د گوادر ښار د پولیسو ثانې مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پېښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تېښته کې بریالی سو، لاکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سویو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپله لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او د خبرونو اعلان مو واورید. په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلې دي. د مشال راډیو خبریال غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخه دی، لده معلومات اخلو. غلام غوس، کله معلومات راته راکړي چې د نتیجو صورتحال څه دی؟ آیا اوس هم غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې دي که نه سرکاري نتیجې اعلان شوې؟
جی بالکل مزائل سے دا چکم غیر سرکاری او غیر حتمی دغدی نتیجی دی نداغی ترمخا پدنی کی چکم پکوز دل کی پرون کم زمینی انتخابات ترسر سنو پاگی کی جماعت اسلامی چکم کاندید دی اعزاز الملک افکاری آغا پدنی کی بریا ترلا سکری دا او دا غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخا دا اتل زرا وسوا اتن وی اٹھنا چکم دیا گا اتل تکڑی دی او دد په مقابله کې بادر خان چې داوی د عوامي نشنل ګوند کاندید دی هغه په دویم نمبر باندې 14,802 چکم دینو د غکړی دی تل تکڑی دی او دا غیر سرکاري او غیر حتمی دغه نتیجه ده او دا به هم فامیل شي دا ډیره نږدې ترمنځ دا مقابله دغه شوې ده ترسره شوې ده د اوټونو فرق چې مونږ وباسو نو دا د 2000 نه په کم اوټونو باندې جماعت اسلامي په دې کې کاندید په دې کې هغه ترلاسه
صحیح غلام غوث درته ویلی شي چې په دغه سیمه کې چې دغه انتخابات شوي دي په دغه حلقې کې په دې محل 13 ورځ چې د انتخابات روان او بیا د نتیجې شې راغلي دي آیا د درغلې یا د ټګې څخه تورونه پوره شوې دي کنه بایلون کې نومان د خپل دغه شکست منل دي
ویلر کې چې کوم د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دې کې دغه شکست خوړلې دي نو هغه لکه ما د عوامي نېشنل ګوند د سردار حسین بابک سره خبرې اترې کړې وې او سردار حسین بابک چې کوم پارلماني مشر دی د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې هغه تورونه چې کوم دینو لګولې دي یو تور هغه دا لګولې دي واکمن ګوندونو باندې چې هغې په دې حلقه کې چې کوم دینو کوم چې صوبایي حکومت دی دا محل دغه دی د دې حکومت دی او زمینی انتخابات وو نو دوی په دغه حلقه کې چې کوم دینو د زکات چیکونه چې کوم د زکات منیسټري د هغهم د جماعت اسلامي سره ده او دغه شان نور چې کوم د پرمختګ دغه دي کارونه دي هغې چې کوم دینو یو قسم د سیاسي رشوت هغه پکې استعمالوو چې لکه هغه دوی د مخکې نه په دې کې دغه کړی کارول کړی خو سردار حسین بابک دا وویل چې بیا هم چې کوم دغه زموږ یو جمهوري دغه جماعت دی او موږ دغه نتیجې راکو تقسیمو خو دا زموږ دغه مطلب دا دی چې نو کلی بل اهمه خبره په دې دغه کې تاکنو کې دا و چې د دې یوې ښځې چې کوم دی نو هم اوټ نه دی دغه سره استعمال کړی
صحیح دا خو تیرو انتخاباتو کې هم د کوز دیر پاړه باندې دغه حلقې پاړه باندې داسې معلومات راتلل چلته خلک سره سلا شوی او د سیاسي مشران چې خزو ته به د رای ورکولو یا د ووټ ورکولو اجازه نه ورکې نو دا ځل هم خزو رای نه دی ورکړی
جی بالکل هغه تیر ځل چې کوم عامې ټاکنې وي نو هغه خو دې سره نږدې چې بله کومه حلقه وه په پی کې څلور نویم کې چې کوم دی نو هغه معاهده د سیاسي ګوندونو ترمنځ خوفیه معاهده رامنځته شوه خو دا قسمه معاهده او لوازنامې چې کوم دي د خوفیا دا اکثره چې کوم دي نو په دغه چې کوم لري پرتې سیمې د خیبر پښتونخوا نو په هغه کې داسې قسمه د سیاسي ګوندونو ترمنځ لوازنامې کېږي خو هغې په ظاهره د دې پخلی نه کوي او اسې نیوکې کوي په دې باندې لکه اوس چې کوم د دې انتخاباتو په اړه باندې هم د سیاسي ګوندونو چې کوم دي نو دغه بیانونه رامنځته شوي دي لکه عوامي نېشنل ګوند چې کوم سینیټر زاهد خان دی مرکزي وایي هغه دا ویلي دي چې زمونږ بشاګوهر چې کوم ده هغه به په دې لټ کې دغه تزي الیکشن کمیشن ته ځي او دې کې به هغه په دغه چې د ښځو ته کوم ووټ حق نه دی ورکړ شوی او هلته نه دی پرې ښودلې شوی نو دې لټ کې به هغه کې خدا د الیکشن نه وروسته هغې دغه بیان راغلی دی په الیکشن کې چې مونږ ګورو نو بوډاګان او ډېر خلک چې کوم هغه په خپله پولنګ سټېشن ته نشي تللی نو دا سیاسي ګوندونې په خپله په لاړو کې راولي خو لکه د ښځو په لټ کې هغې داسې قسمه یو سیاسي ګوند همداسې قسمه هلې ځلې نه کوي چې لکه چې کوم نو اوټونو ته دغه کې وهڅوي نو د دې نه دا معلومېږي چې لکه کوم سیاسي ګوندونه دي نو په دغه سیمو کې هغې خوفیا تور چې کوم دی نو دا چې لوازنامې داتلیک کړي داسېنډرسټینډینګ یې ډیولپ کړی چې ښځې به اوټ نه اچوي
سمه ده ډېره زیاته مننه غلام غوث سره د ټلیفون په کرښو
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15,305 15,305 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
اردونکو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډي کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR په بیګانی بیان کې ویلي دواړو پوځ مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماښام پوځي سر دفتر پینډه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوخه په چارو خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له د دفاعي چارو د ارپو او پروفیسر ډاکټر حسن اسکرینه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه غلي خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولي شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومه پالیسي دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هغه غاړې نه د وسلوالو حمله ودرول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماښام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریدل. د محل تاسو مشال رادیو ته غواګی است او زموږ ټوله خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوریدئ شئ. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي. تېره ورځ د ونیزي خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استادو ترمنځ د وروستیو خبرو هرکلی کوي. البته شنون کې وایي پاکستان وینا خو کوي، البته تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي. هغه که په ملک دننه وي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي. نو د دغه نظر پر وړاندې کې موږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستي زیات کړو. موږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زموږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار تر سره کوو او موږ به دا پالیسی مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوانو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحال کې وخت لګی. د زیاتوی
مشال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېرې دي او سمیت اشرف غنی مزدور قدم دا خبره کړې وه خپل لمبي ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څه ناڅه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناتو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه چې راتلونکي سو اونو که با وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خود دې د پاره لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو پدې ورستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه یې د اړیکو ښه کول او د امنیت په څانګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم تیره ورځ کابل ته ولاړ. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي او که څنګه؟ ګلیاز ځواب راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموته کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دوري کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونلري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته چې نو اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونلري او عملي شکل ونلري هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپو امرالله امان وویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود وویل
زما پان په دې کې هیڅ شک نشته، په دې کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په دې کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي، او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوزي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
راځي چې اوس هم د استاد خیال محمد په غږ دا سندر واورو.
درستورس کیوں نلی داستان مسر سبل دلے اد چمس چم درستورس کیوں نلی داستان مسر سبل دلے اد چمس درستورس کیوں نلی داستان خزماتا تخبیس کرو ماتا تخبیس کرو گن اری اوشنا گوری داشنا مخر چن درستا رس کیوں نلی داستا مخر مسہر سبالی دلے اد چا مخر چن درستا رس کیوں نلی داستا مخر چن درستا رس کیوں نلی داستا مخر جفا درا سرگن کڑ دیر مخونات جفا درا سرگن کڑ لب کلا را سرگن کرے جو افا مخ چل درستا رس کے وہ ندی داستا مخ ما سہر سبا لدلے اد چا
مخ. استاد خیال محمد پر غمو سندر آوری دا اوس هم په پیښور کې د سهار نهه نیمې په کابل کې نهه بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر دولسمه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال اړیکې ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشې کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر کور چاپه وهله. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخابات کې 13,298 رایې ترلاسه کړې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هسې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال رډو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې ونه لرله. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته وویل چې ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دا البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لاس نه دی ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتي خپرونکی ځواک دی چې باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنه کړل شي. او د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړې چې د پاکستان او چین د ترقی په لار کې خندان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې ته وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره $640 ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشن سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې تیر ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنده نومې یوې پیغله باندې اول تشدد دود وکړو او به ورتا اور لګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. درې مخکې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړس کاله د قید سزا واوروله او نور 13 کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلی شو. البته په ډیوټۍ ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه منې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورولی شي. اداریا اخري کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک وژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقی په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. باید چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصله وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختم شي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پاڼې په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس څېړنیز ادارې هغه راپورټ څېړلې چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز روز پاڼه کې په قطر کې د افغانستان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث شوی دی. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیزې ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نخویشتون کې 1500 توغندي، بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته 6 هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان روزپانه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د دې خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال هم ژوبل شوي دي. نصرتی البته د وژل شوي او بهرنیو وسلوالو پیژندګلوي په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لاس نه دي ویلي. تفصیل اجمل آریان راکوي.
د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولې دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو که 15 تن وسلوال مخالفین وژل شوی چپکه 8 تن خارجی ادبا هم شامل دی. همدارنگ 9 تن وسلوال مخالفین تپین شوی او 2 تن زموک سرتیری هم تپین شوی.
گرتپا و اطراف گرتپا خاکسازی شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپی سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
د اجمل آریان رپورټ مو اورېده. ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیري یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډیر زیات تلفات ورکوي.
امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي تر مخه د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغه برخه ناخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناتو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواخلې. خو په تیر دسمبر کې د ناتو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره فبروري میاشت کې شپږ د شوارې دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره څلور نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي اف 14 جیټل وتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یو هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره
پاتش. نجیب عامر مود مقاله مهمه برخه ورده. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړل شوی لپاره هڅه غږ نه دی پورته کړی، لکه څنګه چې پکارو. د ګوندونو مشران یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولی، خو بل پلو داوا کوي چې تر خپل وسه د دوی لپاره هڅه کړې دي. په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمې وخت ورکړی دی چې خپل کلیو کورونو ته د دوی د ستنولو پلان دی ښکاره کړي، کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. موریوال کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ سوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وه. د یادی کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري، نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی جس عمر راضی کا کا پشتون قیادت سے کا مذہبی قیادت سے کا قومی کا پاکستان قیادت سے ڈاکٹر سیاسی گن بن سارا منگا جرگی کڑی دی او زمنگا خبر از من پا لیول باندھ لے دارا خست دی شوی لک سنگ چا روی تپ کاروا گلا من سا دے خبر دری منگم پختن ایو منگم مسلمان ام یو منگا دے پاکستان یم نو پاکستان کو پدے دری نمونو باندھ سیاست تم کی گی دل کے پارلیمنٹ تم دے دری دری نمونو باندھ منتخب کی گی نو دری
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولی او بل پلو وای چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې د بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوي روښانه سوي، خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مونږ په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وو، خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي، او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړي. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ صوبایي حکومت اوس مونږ ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو، خو مونږ به حکومت ته وو چې دا کار وکړه. لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نه شي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د خیبر پښتونخوا مخکش مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغ تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد بیا
د حکومت سره په دې باره کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او ان شاء الله چې دی دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسائل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی غږ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چی کم دے منگا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آگستی او جیتم اور رسو جو سو میاشتے چی کم دے نو نگا فیل اسپیٹل چیو دگی تبا چی کم دے روزانہ بیماران رات دو دن مرکزی لیڈرانوں پہ سٹیٹمنٹس پر کڑی خاص کر آگا مرا کار نرے کرے دے حکومتونو جسونا پکارو.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زموږ خبرې په پارلمنت کې وسی یا په سینټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی یا ته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې موږ وکړو میډیا نه راځي. د دې داسیار د سیار پښتونخوا ملي پارټي پر دې باندې چپ دی یا خاموش دی یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی هېر کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سوو خلکو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
د بروال کاکړ رپورټ مو اورېده. راځي چې د خالد ملک په غږ دا سندره واورو.
پتی نمگڑی دنیا دغم لڑلی دنیا گورز جندے دیا بل نظاری دل پکار دی مینا کول پکار دی مینا کول او مینا کول پکار دی مینا کول پتی نمگڑی دنیا دغم لڑلی دنیا گورز جندے دیا بل نظاری دل پکار دی مینا کول پکار دی مینا کول او مینا کول پکار دی مینا کول مینا کول پکار دی مینا کول پکار دی جڑکڑی ندی لا حسرت نو چرے گٹ چاکڑے ندا پنفرت نو چرے چاس جڑکڑی ندی لا حسرت نو چرے گٹ چاکڑے ندا پنفرت نو چرے وڑ وقت ن پخندا کی تیر ول پکار دی مینا کول پکار دی مینا کول او مینا کول پکار دی مینا کول مینا کول پکار دی مینا کول پکار دی ہمیشہ بلوی پرکی بانو لمبے چرد کمین شی پغما دانو لمبے جی ہمیشہ بلوی پرکی بانو لمبے چرد کمین شی
د خالد ملک په غږ مستند راوړی. د امریکا غږ پر وپاڼې د خبریال ایاز ګل لیکل خپره شوې. نوموړي په پاکستان کې د بیکور کړل شوی او په ژوند باس کړی دی. د نړیوالو څار د نړۍ کډوالو څار نارویژیایي ادارې د رپورټ په حواله وایي چې د جنوبي آسیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله بیکور کړل شوي دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
ویبپاڼه د یو نوي رپورټ په حواله وایي چې د کال 2014 په اخره کې د جنوبي ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورټ وایي چې په 4 میلیونو بې کوره شو کې 46% له پاکستان نه وو. ویبپاڼه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نارویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو په رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشا 9.9 لکو ته رسیدلی دی. رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,9,00 ته رسیدلو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورټ زیاتوي چې زیاتره کډوال د کمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. ویبپاڼه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورټ وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپناه، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورټ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
د پاکستان انګریزی ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقونو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی: دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي: کله چې هم داسې یو کس ووژل شي نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژنې له کبله وررسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
ډان ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شارونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په 3 او یا 4 ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمهواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولې وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمهواري نه وي پوره کړې تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپل پریکړه وکړي، بیا که هغه سم وي او کنه وي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په بیلابیلو سیمو کې له 300 څخه زیاتو بې وزله اقلیتي ځوانانو ته هنري روزنه ورکړې ده. حکومت وایي په راتلونکي کې به هم د مذهبي لږکوي اقلیتونو بې وزله او غریبو ځوانانو ته د روزنې ورکولو پروګرام ته دوام ورکوي. د اقلیتونو استازي هم د حکومت دا ګام ستایي او وایي باید دوی ته د کاروبارونو شروع کولو لپاره پور ورکړل شي. شبیرجان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اقلیتو یا کم شمیر ډلو وزیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې هزې هم غربت زیات دی او بیا په اقلیتو یا کم شمیر ډلو کې د غربت شرح نور هم سیوا ده، نو ځکه دوی د هغې هغه ځوانان چې چالک ډېر تعلیمونه کړي دي او ډېر غریبانان دي د بېلابېلو روزګارونو او هنرونو تربیت پروګرام یې شروع کړی دی او موجوده وخت کې درې سوه سوا ځوانانو ته دغه تربیت ورکړی شوی دی.
دا یو بیچ چې دی پاره شوی دی، مردان کې وو، نوخار کې وو، بټګران کې وو، موږ وایو چې دا هنر زده کړي، په هغه کې ریفریجریشن او په هغه کې سلائی کړای خول یا په دې کې موبایل ریپیرنګ مختلف قسمه ټیکنیکل سیزونه چې دا دنه علاوه دوی ته د تلو راتلو خرچه موږ ورکو او د ده سره مطلب دا دی چې کله دوی کورس وکړي د فور سره چې کوم انسټرومنټ دی هغه په هر څه کې چې هغه کورس کړي هغه انسټرومنټ موږ هغې ته ورکړو چې هره دا سړی چې لاړ شي او خپل کار دې شروع کړي او هغه ته د انسټرومنټ اخیستو ضرورت نه وي.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د کم شمېر ډلو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا صدر نعمان نذیر د حکومت دا ګام اوستایه، خو او یې ویل چې تربیت خو دوی ترلاسه کړو، خو ولې په ګرانه ګرانه کې د روزګار شروع کولو لپاره دوی سره هیڅ وسایل نشته او باید صوبایي حکومت دوی ته بغیر د سوده وړې قرضې هم ورکړي او بل دا چې دوی او د دوی عبادت خانو ترې تحفظ هم باور کړي.
زما نظر کې دا پروگرام ډېر ښه پروگرام او ډېر ښه چلېدو، خو باقي زمونږ د طرف نه دا دی چې گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې دی کنه داسې انیشیټیو نور هم والی چې دا کم مینارټیز اوسېږي دلته دی صوبا کې هغه ځان چې دی کنه نور محفوظ ګڼي او ورسره ورسره زما درخواست دی د خیبر پختونخوا گورنمنٹ ته چې کم خلکو ته دی ټریننګ ورکړي کنه ورسره چې هغه غریبان چې دی کنه هغه ته چې څه معمولی معمولی مطلب دو لاک تین لاک داسې څه بلا سود
ولې دوی ته د تحفظ په حق لم چې کله د اقلیتو صوبایي وزیر نو پختل نو سردار سورن سنگھ وویل چې دې لړ کې دوی وړاندې نګامونه پورته کړي هم دي او راتلونکي کې به د ټول اقلیتو او د دوی عبادت خانو د تحفظ لپاره نورې هلې ځلې هم وکړي. د پام وړ ده چې د اقلیتو صوبایي وزیر سردار سورن سنگھ زیاته کړه چې اقلیتو کې بیروزګاري او غربت ختمولو لپاره به دغه پروګرام راتلونکي کې هم جاری وي او د لړ کې به دوی د خیبر پښتونخوا چې کومو سیمو کې هم اقلیت یا کم شمېره ډلې غړي موجود دي هلته کې بزي او دغه تربیتونه به ورله ورکوي. دین علاوه د اقلیتو ورولې د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د صوبې په بېلابېلو ځایونو کې د دوی د آبادۍ په تناسب سره دوی ته نورو عبادت خانې هم جوړې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
راځئ چې اوس هم د احمد ګل استاد په غږ دا سندره واورو.
دیا دنو سمندر طوفان سمر گی دیا دزمست من جن کے داغ منا سمر دے دے دیا دنو سمندر قرار شاہ دل گیا بیا بوائی بیا بجاڑیا تکلیف نہ سمر ڈی دیا تیزم تو من جن کیا داغ منا سمر ڈی دیا دیا سنو سمندر
Thank you.
شو
لاڑو لے